السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې چې د کرنیزو توکو د حاصلاتو په څرنګوالي پکې خبرې شوې. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنج د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وویستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بنټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخېږي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنۍ او چارو وزیر الکساندر دوبرید او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کړي، چې پکې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی وویل د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې کارتونه یا پی او آر نور تمدید نه کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې هغه افغانان به چې له پاکستان څخه ایستل کېږي په تور لیست کې شامل شي او بیا به پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري. محسن نقوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د پاکستان د نوي ملي تګلارې یوه برخه ده. هغه ټینګار وکړ چې د غیر قانوني مهاجرت په ځانګړي ډول افغانت به ورسره به هیڅ ډول نرمي ونه شي. د ایران قضایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې درې نارینه د جنسي تیری په تور د هیواد په شمال کې اعدام کړي دي. د ایران د قضایي قوې د خبري اژانس میزان د راپور له مخې د ګلستان ولایت د محکمې رئیس حیدر آسیابی ویلي دا حکم نن سهار د ګلستان ولایت د مرکز ګورګان ښار په محبس کې دننه عملي شوی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارواکو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریې پر اوربان موافقه کړې ده. ښاغلی بارک نن سهار وختي په اکسپانا ولیکل چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ پر یوه اوربان سلا شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی دی. او د شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو نن کابل په کرکټ سټیډیوم کې پایل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو پنځه لوبډلې ګډون کوي. سپین غار، بند امیر، امو، مس عیناک او بوست لوبډلې چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې یو له بل سره مخامخ کیږي. لومړی یا پرانستون کې سیالي د امو او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شو.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیا او ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو پر راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاسته یو څه ګټه ورځي. خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي، نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټس اپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2-3-0-0-8-1-1-1 په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروانګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروانګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدا شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. زه په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او همداراز درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا د څه ده تکل صاحب چې د کوم زراعتي عملیات چې دي هغه مونږ په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات چې دي. او دا ډېر مهمه دي. معلومداره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره کې یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا تاسو غواړو مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخه بوري یو مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده، د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د دې له خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته پکار دي هغه بخش ده. بل بخش دا ده چې مونږ څنګه کنټرول کو د بعضې ارزکی او بل دا چې مثلا بعضی خاور باید اداره کو، په اصطلاح مدیریت کو د خاور مدیریت ده، او بعضې نور خبرې هم دي. او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحت باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لومړی بحث له دې ځایه پیل کړو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسې اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوې په ځمکه کې پرتې یا مریضي پاڼې باید له باغه وایستل شي. دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې موږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش حفظ صحې نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی سي چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز موږ کوی سو چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغ باید لري کړو. متاسفانه د بعضې دفع حاصل نه اکثرا د اخین د مونږ او تاسې باغ ته شاکي او دا شان مد نظر نه نیسي.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې؟ توپیر یې څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې وایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوان خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبه ولی، یو علت دا ده چې دلته مونږه کافی عضوي مواد نه لرو. او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترین خاورې دي، او اکثرا مونږه یو فکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلمی دی ډیره او نه هم تیزابی دی چې دا په خپل جای هغه خپل نباتات کې ری استپار هر بخش کې سره پته تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کې دي خو په ټوله کې کوم د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي په دې منطقې په سطح حتی د جهان په سطح مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي مواد ده چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتونه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د یقین نمونه دې ته ډېره توجه وکړي. نو کېدای شي په دې باره په تفصیل سره بحث وکړو. دا خبر داده چې د مونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډو یا حتی نسبت ډېرې نقطې د جهان نه بهترین خاورې لري.
عمر خیل صاحب په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو. البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي. د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي. په افغانستان کې دغه سی یو عملیت ضرورت شته که نشته او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا د څه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا موږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاورې ده چې آیا دا خاوره ریګي ده موږ دلته زیره خاوره ده یا فرض مثال کوم شکل کوم شي نه تشکیل شوی ده او یا وی ده چې کیمیا د خاورې یا هغه یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اوله سنسوره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجوداتی په خاوره کې. یعنی که راسو غنی کول دي خاوره بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي او ډیر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوی مواد کافی اندازه وی او عضوی مواد کافی اندازه نی وی هغه کیمیاوی مواد نباتات په خطوګه نشي جذبولای. نو که چیرې موږ تاسو غواړو چې خاورې غنی کو باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او د شدت کمښت عضوی مواد سره موږ مواجه یو هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي موږ مثلا که باغونه حساب کو پانی توی سی هغه را تولیږي او سوازی متاسفانه اما شاخونه چې مثلا شاخه بوری کوو هغه هم سوازو او بل دا چې هیڅ ډیر کمه د حیوانات کوم سره چې دا هغه موږ باغو ته ورکو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سره استعمال کوي چې دا ډیر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که موږ غواړو چې غنی کړو باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه شي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوی دي چې په هر شکل باندې وي که په ځکه کې دا د اصطلاح ګډې سیمې دا ځکه غني کیږي هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډیر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي شي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حتی ډیر کم وي نو د جذب د عناصرو هم ډیر بچي وي چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې هم دا ده چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلم که فرض مثال مونږ سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپین سره چې هغه یوریا ده او تور سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده دایمونیم فاسفیت ده دا استعمالیږي. اکثرا خلک همدا پېژني چې دا هغه کیمیاوي سري دي چې هغه له ډېر زیات مصرف عناصرو نه جوړي دي. نو که چیرې په مونږ په ځمکه کې دوامداره توګه دا کیمیاوي سره ډېر استعمال کړو او عضوي سره استعمال نه کړو هغه په دې معنا ده چې مونږ خاوره ضعیف کړې او د دې له خاطره چې خاوره غني کړو تل فیصده په کار دي چې مونږ عضوي مواد استفاده کړو. یعنی که چیرې یو باغ ته مونږ فرض وکړو چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې موږ ورته ورکو چې دا سپین او توره سره ده، نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کیدای شي چې ولري. لکه فرض مثال، لکه هغه مخکې څه ما ویلې چې موږ یو عمومي فکتور لرو چې هغه پی ایچ ده، یعنی پی ایچ په دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت. که چیرې عضوي کیمیاوي سره په بخنه سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري، هغه موږ ډېر استعمال کو په باغو کې، دا باعث کیږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویات خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار ده چې موږ خاورې غني کو، او د غني کولو لپاره ډېره مهمه طریقه هم دا ده چې مثلا پاڼې باید په ځمکه کې پاتې شي.
همدغه مدر نه پختل مرخیل صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستاسو خبره پرې کوم. طبیعي لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدای د چې په لابراتوارونو کې کیږي، یا مثلا مسول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانې مزکو نه راټولې نشي، دا یو لاره ده. نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره یې ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل، ډېر اسانه لارې چارې شته، خصوصا مثلا اکثرا د مونږ باغداران مالدار هم دي. دغه کومه سره ته د مالونه پلاس سره ځي، هغه باید په ښه توګه ورسته شي. په دې معنا چې یو چیرته په ځمکې په یو کونج کې یو جا ورته غلط شي، یو نیم متر قدرې په اندازې، او بیا دا سره هلته واچول شي، او لږ کیمیاوي سره یا سپینه سره ور واچول شي په مخصوص رطوبت، او د دې په سر یا پاڼې، خزل، خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي، دا ټول هم په همدې سره ور واچول شي، او د همدې په مخ باندې تقریبا د شل سانتي په اندازه خاوره واچوو، او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتو لپاره هم که پاتې شي په ځمکه کې، دا په مکمل توګه ورست کیږي، او دا یو ډېر ښه منبع دي عضوي موادو ده. چې دا کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري، ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ موږ نورې چارې هم شته، لکه ما د پاڼې هیڅکله باید موږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي موږ دا ده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي، لکه مثلا پاڼې، حتی شاخونه، په نور دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوصو ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې ټکه ټکه کیږي، او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي، لکه نور عضوي مواد لکه پاڼې چې تاسو یادې کړې، او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي، تر هم ډېر خاص ماشینونه نه دي، تر هم دغه خپل چې شاخه بوري وسو د باغ دغه راخلي، او هغه په ماشینو باندې تیر په وړو زرو باندې تبدیلوي، لکه فرض مثال په وړو وړو تقریبا یو سانتي دوه سانتي الګه نه کم، او په ځمکه کې هم د سپری دی. هغه په مرور د زمان چون هغه وزن وادي هغه ته یچیږي، چې دغه خپل باعث دیږي چې ځمکه د موږ تاسو غني شي، او یا د فرصت په استفادې سره ته یو ډیره اسانه طریقه خپل د بزګرانو ته غوښتم چې وخیم چې هغه استعمال دي. موږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان له طریقه ده، چې موږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو. هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال موږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې، نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو همغه تازه خوشایي نو زغوار
ساده الفاظ باندې وایم. بالکل، موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کروندګرو باغدارانو ته په مغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې په پوشي مننه.
بالکل فقط 10 کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه، البته، او همچنان 10 لیتر ادرار د غواګانو. چغدي راسانه د کومه جای د غواګانو کې او جای موږ د څه غلط کو هغه او بو عمل تر ازل ته ټولېږي 10 لیتر آغا، او تقریبا 1 کیلو د نخود وړه، او 1 کیلو هم ګړه، او د دې لپاره چې څنګه پرې د 1 لپه یا 1 موټی خاوره په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو، او یا ور د سهار لخوا او یا ور د بازګر لخوا تا 15 دقیقو لپاره د ساعت د اقربې په مدار باندې د چې فیصله ولرو، نو دا به مونږه ډیر یو کافی اوزی مواد د نه جوړیږي په یو هفته کې. پس دغه مونږه کولای شو چې د اوبو بخار له سیستمه، یا که په مثال باغونه ای د اوبو بخار سیستم کې کېدای شي دا یو 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 شاور ته جوړ کړو، عادي فیصله او شیردان اما خوشی کو په اوبو کې دا ټول ځمکه ونیسي، او د دې تر څنګ څنګ مونږه کولای شو په مثال هرې ونې ته یاو یاو لیټر یا دوه دوه لیټر هم بس ورواچو بیا یا بیاری کو. یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې مونږه خاوره غنی کوو او ژوندې کوو. نو ډېرې طریقې شته تکل صاحب، نورې هم ډېرې طریقې شته چې مونږ او تاسو کوشش باید وکړو خوشان د اخیر مونږه چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست یا تجزیه شي، لکه مخکې چې ما ویل یا دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده، یا و طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هغه هم د ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپله را روزی مواد تا ورستیگی در طول ورستیگی بیا پس تاکی منگا خبال کبش چه کارواندو تا غنه استفاده او
که. عمر خیل صاحب، اوران دی پخپراوانه که بلطفا دی سوال تا هم جواب ورکی چه کلا چه منگ داغ عضوی مواد چه تاسو یا دوانه وکلا دست را یوزای کهو او دی خاوری دی کیفیت دی خکولو یا غنی کولو لپر استفاده تری کهو زخیره کهوی پی یوزای که دی حفظ صحه لپاره د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولی بوی د لمنځوړو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړي، خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادي راډیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو قدر منه اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. عبد الله در ته د هلمند ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم، یو سلام ستاسو ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب، په هلمند ولایت کې اکثر خلک چې اوس په کښتو په زراعت باندې ترخته دي، خو دلته یو کیسه مرض دی. تکل صاحب محترم، از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده، دغه سپیرکۍ مرض مې ورته وایي، زیات کسان یې دا سپیره مرض ورته وایي. بس دا کښتونه دا اوس موږ کاله کې کړی دي، ځینې کسان مالوچ ورته وایي، دا پنبه نو دا کښتونه مې کړلي. دغه مرضونه کوي نه پوهېږم چې دا دوا سره کار لري، او که دلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري کنه. موږ دلته د زراعت والا څخه دوا رانیسو، یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا په 4500 کالداري راکوي. مثال په 1200 افغاني، په 1500 افغاني یو دوبۍ بوتل مثال دغه د دوا د مجانسو پر د کښتو باندې پاشو. خو بیا هم دغه سپیره مرض کوي. نو زما د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې په کار دي. مثال د خبرې یو به ډېرې ورکوو، کدا چې دي چې څه ترجیح کوو، دغه یو لاره کراوسو چې ډاکټر صاحب ډېر خوشاله شوم.
اتل صاحب مخکې له دې چې لاړ شي، یو بخې عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې د سپیره مرض د علاج د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي، یا کومو فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست ستاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه اوس رسېدلي دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزونه، موږ ورته وایو تکل صاحب محترم، هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي. په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم څه هندوانې پیدا کېږي، نو هغه کښتونه چې دي اوس اخیسته شوي دي. اوس د نوي کښتو دپاره موږ پنبه کرلي دي تکل صاحب محترم، د دغه پنبه واصلات ته مې سترګې نیولې دي. نو که دغه پنبه شی وکړي، له خپل مصرفونه راله جوړ کړه خوښه دي. او پاته سو رسېدلي کښتونه د پالیزو دي، هندوانې دي، خټکي دي، مثال بادرنګ، دغه شیان چې دي هغه اوس رسېدلي دي تکل صاحب محترم. اکثره ځایونه چې دي لاشتوي دي، هغه هم دغه سپیره مرضونه وکړه. دا شش کال په پالیزو باندې خلکو بیخي به اندازې زیات مرضونه وکړله، هغه هم دغه سپیرکۍ مرض وکړي چې خلک نه ورسره پوهېږي. که یا داسې متدل هوا غواړي نه پوهېږو. تکل صاحب محترم، هغه کوم مصرف چې موږ باندې کوو، هغه زموږ مصرف بدبختانه به ته عمر کښتونه نه را جوړوي.
مننه. زه به خپلې پوښتنې وکړم، کېدای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم له تاسو نه څه پوښتنې ولري، د دې لپاره چې دقیقا هغه ستاسو د ستونزې حل ته یوه لاره پیدا شي. اتل صاحب، تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکي فصل لپاره په ځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې ښه چمتو شي، ځکه ستاسو ښه چمتو شي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل واخیستلی شي. تاسو مخکې ویلې چې له ځینو فصلونو نه اندوانې اخیستل شوي دي، بیا دغه ځکه مو د پختې د فصل لپاره تیاره کړې ده، په ځکه کې مو څه بدلون راوست، څه کار مو پې وکاوو، که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې، خو لومړی تاسو وایاس چې لخپل مزکو سره مو څه وکړل؟
حالات خوشحاله که تکل صاحب محترم ډیر شایسته فرضای پښتنه دی وکړه. زه واتس اپ چینل ته درغلی وم، تاسو واکن په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی و. اوس هغه ځکه چې دې تکل صاحب محترم دغه سي شارې پاتې دي، یعنی در اوسه موږ کښتو کروندې نه دي باندې کړلې، نو دا دغه لمر ته مثال په ټکټر باندې دغه مزکه غولبا کې دغه لمر باندې تیر سي، بیا د دې ورسته د ژمي کښت مثال د خبرې موږ په دې مزکو باندې غنم کړو. ځکه اوس دلته په هلمند ولایت کې محترم تکل صاحب د نور اسیات وخت نشته بغیر غنم، نو دا کښتونه چې دي زنه اوس موږ دغه شاري پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دام ځکه باندې، مثال کودونه ورته برابر کړو، څه په وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کړو چې په آینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه. کېدای شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري، تاسو لطفا را سره اوسئ. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ، لومړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته، دا کافی دی د یو فصل لاخستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي، د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي؟
ډیر مننه تاسو ته تکاسب په خپله سره. زه فقط یو د فقره مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو، یو دوه خبرې وکم قبل تاسو پښتنه راشم. مهمه دا ده د جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی ده، او یو ډیر مخصوص مرض یا فیصل آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولي په دې سیمه کې پیچې زیات شوی، هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایچ تجمع زیات شي. اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې که فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکۍ چې دوی ویلې هغه نشانه دسی نښې دسی لکه د یو فنګس یا د یو قارچ، اما په اصل کې هغه یو حشره ده. په مشکل همدغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسی پی مصرفوو او متاسفانه تاثیر نه کوي، دلته تشخیص درست نه کیږي. دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولدا مایت چې او حشرات چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي، یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای. دلته همدغه ته مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک د جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشرات دي. دغه باید تفکیک وشي، او زه په زغرده ویلی شم چې دا یو حشره ده. مزالته تللی هم دا سورج مخکې چې په هلمند په قندهار کې ومه، دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده. نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي، متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي، نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي. نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کړي. بله راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي، لکه فرض مثال پس او فصل نه دا د ځمکې اړول دا ډېر ښه عملیات دي. خو یو شی باید مد نظر ونیسي چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده. متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي، لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي، یا مثلا په خپدغه سیمو کې چې د فصلات مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي، نو باید کوشش دا وسی چې کچېرې دویم فصل یا په مغول فصل د پروس کال د فصل تکرار نه وي. معمولا بعض فامیلونه لکه د پالیزو لکه خټکی لکه اندوانې لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنګ دا باید په ځمکه کې تکرار ونه کړل شي چې دې ته مونږ تناوب وایو. چې کچېرې تکرار وکړو مونږ، چې دا کیږي متاسفانه افغانستان کې معمول ده، که دغه تکرار وکول چې اول ټکی دا ده چې باید دا تکرار نشي. دوی مثلا حد اقل یو کال دوه کاله باید ورته وخت ورکول شي چې بیا پس دغه مونږ کولی شي تناوب وایو. بل دا راغلو دې ته چې بعضې عملیات چې ډېر هغه اکثرا خلک صرف پاړول اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډېر ښه ده، دا ښه خبر ده، باید واړول شي لږ مر ورته په اصطلاح آماده شي چې هغه مر ووهي لږ، نو دا ډېره ښه خبر ده. اما د دې تر څنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې، یعنې ځمکه باید غني شي چې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي. اکثرا ډېر کم خلک بیا دمځکه دائم فصل ته د کومسانو په اوجا د زمکه کې او کمپوست لري دا کمپوست استعمال د زمکه په منظم توګه اړول تناوب زراعتي د هغه اساسي ټکی دی چې همدغه باعث دی چې ګرز چې د موږ کوم فصل تر ازي بیا دا امراض او آفاتونه په اسلام هغه امراض او آفات جاته نه متزره کوي اما که دا چې کومه د نظر ونیول شي متاسفانه دا مشکل بیا زیاتیږي
دا د تناوب په باب زه یو پښتنه لرم خو مخکې لدی چې زه خپل پښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پمانی کوو
با سلام ژوند لرم محترم تکل صاحب زنده باد آزادی راډیو د آزادی راډیو همکاران دا ګړې د لا پمان شخ پرونه
مننه خوشاله اوسئ عمر خیل صاحب دا تناوب مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلی چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم کنه وی تاسو به تاسو کې ما خټکی له اندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی کنه دی په یو کورنۍ کې او دغه تناوب چې تاسو وایي څو ځلې یعنی څو کال وروسته باید یو نبات ته د کرنې وار ورشي مثلا کسه کال زه پخته کرم څو کال وروسته باید پخته وکرم کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکرم په دوهم کال څه شی وکرم په دریم کال څه شی وکرم تر هغه پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شی کارته وار راځي
اسان ده تکا سبسیدو څنګه دوه فامیل لرو یو د سلاد سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متزرکی گیده او دسی یو پیسالا توفیلی نباد ده چی پا مزکر که دیده شنگل رو توایی که چیره سر پسر و کرد چی داکی اما آغا فامیل چی پیسالا جلاغ لری لکه خطکی خصوصا دا خطکی اندوانی دا کدوان و دا پیاف فامیل که رازی دا فامیل چی بیاده دا هم بیا یو بل مشکل لری چی پمد پا دیده ورستایی که جاغا دی خطکی مچ ده د خټکی مچ ډیر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت یې دا تناوب ده نو تناوب د سیمنګ فکس کوای نه شو چې پر مثال که څه کال دیو شو کړل خو حتما باید موږ تغییر او تواد کو حتما حداقل که فرض مثال باز امراض سیدی لکه د خټکی مچ مخکې لدی چې مثلا موږ دا وکړو باید ډیر کارونه نور هم وکړو لکه مثلا ځکه باید ډیر قوي قلبه کو یعنی په عمیقه قلبه کو دلته اغه دې کوم حشره د په شکل د شفیرو په پسمکه کې هغه باندې ځم کې راټول شي یا پر مثال د زمي په وخت کې د دلته یا خاور ته ور کومه په معمول تو غوايو یعنی پس هغه چې دا کارونه موږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونی شو که پر مثال تا کال خټکه کړل او حداقل د عادت یو کال دوسته باندې یعنی مهمه ده چې هغه مشکل مرض والته نو هغه باید دو کاله درې کاله باید وکړو نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې یو فصل په ځکه کې څو ځلې وکړل تي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي یا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي دلته تناوب د کار لپاره ضرور ده اما د فکس فکر په مثال وایي چې دو کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکړل شي یعنی تاسو دوامدار یا فصل په یو ځمکه باید موږ تاسو ونه کړو هدف د تناوب همدغه ده هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکه کې مشکل زیات وي بیا دوه درې کاله ورته ګورو او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا موږ نیالخانه جوړوو د نیالګیو یا د بوټو لپاره دا که فرض مثال یو فصل موږ دا واخیسته که بیا سره دا بیا نیالخانه کړو هغه ډېر مشکلات لري ډېر امراض لري بیا هغه څه نه رشد کوي نه په اصطلاح هغه څه فصل ته راخیستی شو نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړو هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې هغه ځمکه کې بیا ونه کرل شي نیالونه یعنی مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې باغ ته جوړېږي او که فرض مثال نور نباتاتي نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې خصوصا په یو کلنو نباتاتو کې په یو کلنو نباتاتو کې په دې معنی چې که فرض مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري دا باید خامخا موږ هم کال په کال تغییر کړو نو هدف په ټوله کې هم دا ده
ډیر زیات مننه له تاسو عمر خیل صاحب
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه ده د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمرخیل. وړاندې په خبرونه کې عمرخیل صاحب تاسو مخکې هغه ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګي او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کروندګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شي؟ استاسو غږ ښه نه راځي. تکل صاحب، کولای شي خپل موقعیت لطفا یا بدل کړي او یا زما همکار دی عیار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو. بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمرخیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه په هغو اقداماتو کې چې باید کروندګر او باغداران یې د بل فصل کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي. د اوبو په برخه کې کروندګر او باغداران څه کولی شي، یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکې صاحب، د اوبو مدیریت پس د رفع د حاصل نه یو له ډېر مهمو بخشو د باغداري، خصوصا باغداري کې. د دې له خاطره چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کیږي، دلته معلومداره چې د خپل میوې چې په باغو کې دي، دا یو فشار د پونو باندې یا په اصطلاح یو سټرس د پونو باندې. د دې له خاطره چې دا فشار له دېونه را کم شي، باید موږ اوبه ډېرې سمې مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې که چیرې وخت چې موږ دا رفع حاصل وکړو، په زیاترین فرصت سره باید موږ اول آبیاری پس دغه هم آبیاری په داسې شکل باید موږ وکړو چې هغه د روان کال معمولا داسې کیږي چې بعض خلک موږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې چې اوبه ورته ورکول هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته ختمی دي. دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي، او همزمان معمولا ونې د روان کال د فصل لپاره پندوک جوړوي، او د پندوکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړای، کیدای شي مثلا د چې پیښ شوي دي، دا موږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې د موږ تاسو کروندګر اکثرا د توجه ورته نه کوي، یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو روان کال دا پیښیږي چې هم ګل ټکی ډېر ضعیف وي، هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید موږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه که اصلا تر واخیسته دفتنی و بکو، بیا هم ورته ګورو به حسب ضرورت باید آبیاری په منظم شکل صورت ونیسي. نه دا چې موږ به اصل رفت واخیسته او بیا هیڅ پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پیښیږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېرې استعمالیږي. په بعضو سیمو کې ما ولیدل، په قندار خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پیښیږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حد ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندوکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمرخیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
دسه دسه چې معلومدار خبر ده د دې خاطر چې معمولا هغه څه چې څو فاصله دي بیا د اوبو ته ډیر ضرورت نه دي. یعنی مثلا افاد راته اصل څه وسه نو بیا هغه نور فاکتورونه چې ما مخکې په خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي معلومدار چې کوم بنې چې واړول کیږي نه او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي مواد او سر په دې شانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي ولې په دې چې معمولا دا راسته د اصل څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته مونږ نورې کیمیاوي سره ته ډېر ضرورت نه پېښېږي اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي. په دې معنا چې مونږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس د ضرورت یا هغه فصل مونږ بیا هغه نیسو. مثلا غنم کرو فرض مثال کراځي ته دی باسو کې غنم کرو یعنی غنم که په غزمو کې کوو کار چې ځال تر رطوبت نسبتي لږاتي یعنی مخکې له کرن کرنګ نه وبسوي هغه ډیر فرازي. یا مثلا په څه باید ضرور دواله چې اوله وبسي بیا پسته غو کرلتي نو په مجموع کې ویل چې په باغداري کې ډیر ذات مهم دي معلومدار چې بیا شکل دی نبات فرق کوي بعض شاید مونګه کاوی ثبوت ضرورت نه چې هغه وچ وکړل چې بعض نباتات هم د خاصیت لري او معمولا چې راساسن او رسو وبسي دا بهتره ده.
زورست له تاسو نو مرخیل صاحب د اقلیمی بدلونونو د غیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پښتنې لرم خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اوریدونکو را سره وصل شوی دی. تکل صاحب له تاسو به واورو مهرباني وکړئ خبرونه ته خرغلست. ها فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته ولی په هر صورت عمر خیل صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه تاسو ویلې چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولای او اتل صاحب سره خبرو کې تاسو ویلې چې د دغه ناروغي لپاره مخسن د سپیرکی یا د سپیرې د مرز یادونه چې وشوله تاسو ویلې چې باید مسؤول کسانو ته ورشي یا معمولی ډاکټرانو ته نه بلکې هغه مسئول مرجع ته چې د ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی باید حل ته ورشي. دا مسئول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ایز ریاستونه دي یو مسئول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
په اصل کې خو معلومدار چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي. اما د دې تر څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي یا مثلا د دواګانې لري زراعتي دواګانې هغه هم مسؤلیت لري. اکثرا داسې پېښ شوي دي زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډیر زیات نه دي. متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کیږي. که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي یو څوک چې دا د دوا کار کوي حداقل متخصص ته لای کسب عدالتي ته حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده. دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کومبل بکتریا ده، دا وایرس ده، چی شاید ده؟ شاید بعض شان معلومدار از لابراتوار غاری اما اکثرا شایان بخواد ضرورت نداری اگر پستر گمان سایی تفکیک کوایتی نو در جوال مسئول خوب معلومدار از ریاست و مدیریتون از دراتی چالت یا بخش افازه ستا هر مدیریت تا او هر ولایت که هر ولسواله که هم ستا اما په سکتور خصوصي کې هم دغه کسان باید پیدا شي. نو اوس د مشخص څه چې څوک باید دا کار وکړي خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډېری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض ډېر یو عادي په اصطلاح آفت ډېر غټ شي د دې غلا وجنه. یو بل شی ته چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع اصل نه وروسته باز ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې موږ رفع اصل ختم شه او ونې تقریبا 20% استراحت ته لاړې شي بیا موږ یو 50% یو یا سپری ورته وایو یا د سپینې سرې چې په 1 لیټره اوبو کې یو 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار. یو بل کار هم چې کېدی چې هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې مونږ د زمینی غوړ لرو چې غته زمینی غوړ وای چې هغه باید استعمال شي کچېرې د مونږ خپل باغونه د قارچی امراض لکه مثلا پاکستانات د مونږ د تاکو باغونه دي تاکونه دي هغه لقات سره ډېر حساس دي د زمینی غوړ جمع یو قارچ کوش دا استعمال شي فقط صرف فساد په خاطر مې دا ویل چې دا بیا پاتې نه چې دا موضوع نو دغه هم ډېر مهم خبرې دي چې دا بروز تله دی راځه اصل نه د اکثر د خلکو توجه نه کوي دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دی بعضی ترکیبي دواګانو څنګه ډېر مهم دي دا هم باید استعمال شي په باغو کې
مننه عمر خیل صاحب فکر کوم چې دا ځل به ان شاء الله امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي د وزلې هڅه خو ناکام شو تکل سه بیرونی وکي خبرونه ته خره غلاست څه ویل لري
مانه نو ښار او یو سلام تاسو هم تکل سه یو خاغلی مرخیر ته تو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایي
وعلیکم سلام د خبرونه له موضوع نه خو خبر یست تکل سه چې دادا چې د راتلونکو فصل لپاره باید کاروانګر او باغداران څه وکي تاسو ځکه لري باغ لري څه لري او څه مو کړی دي
من خو باغ لرو مکم لرو دانګور باغ لرو منګه چې کله دا مخکې مرخیل ته بیاټونه ته مار خبرونه لګلګ تعقیب لږه د لاري اپلیکیشن لا دا منګه چې را کله انګور کې وښکو په خو منظم ورکو خو بیا پانی په مالو خورو او دا غنم د پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټې کې سیندو بیا غنم پکې کړو خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي مرخیل ته څخه کله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي دوی چې بیا غنم چې کله په خوالي تر رسیدي وږي و چې په شیزه راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي چې ډیر ډیر وچیږي هغه ته پنګچی مراد وایي خو د دې توایي به څو وخت مخه ونیول شي څو وخت دوا وسیندل
نو نورې پښتنه هم تکل صاحب کتا سولری هم دا وسی وکي چې بیا ټول سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور جواب وایي
او نورې پښتنه چې دا لو بیا هم دغه مرض کوي موږ ته خو بکی ته زراعت والا ته مې ورواراد مته ډیر ځای په دمه خو قویم کله بیا هم دغه مرض کوي لو بیا هم کوي او هغه بل ورور وخت قندهار نه چاړي کني وړي واسطه رغوا کوي مرض یو خو هغه په انګورو تاکو ته پیدا کیږي نو انګور تاکو ته موږ غره هک دې نازول په نامه دوا د شل پیتاده د پنده پیتاده راغ چیرې او بیا خک کار کیوی خو دا غنمو دوا اوس نه پیدا کیږي دا غنمو لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو په ځمکه کې ورته سلفر وښیندو واتری وخت دا څنګه د عمر خیل ته تقریبا پښتنه
را سره اوسې تکل صاحب عمر خیل صاحب خیل تاسو پښتنه ولري خو اوس به دوی توار ورکو چې تاسو پښتنه ته ځوابونه وایي عمر خیل صاحب مهرباني وکړي
مانه تکا صاحب اصل دی تکا صاحب ته څو خبرې یا خدا ته ډیره مهمه ټکی اشاره وکړه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي زه څو ورځې مخکې تللی وم د ګیشولو سوالۍ ته د مسقراولو سوالۍ ته څو سوالۍ نور ته خصوصا د انګورو په ارتباط دا کار ډیر معمول ده چې دا ډیر سخت تاوان رسوي خپل بوټي ته څو تاوان دی اول دا چې کاواله ما ویل چې پانا د ځمکه حق ده اول خدای د ځمکه حق په فسو باندې خوراک تر سین نه ده بل دا چې دا پانا غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید دیونه ډاکټر یا دیونه شخص ته لاړ شي نه دا چې په فسو باندې باندې وخرو او بل دا چې دا خپل ونه چې کچيري غذایی مواد کافی له پانا نه ځای سي دا مقاومت ډیر کمیږي دا روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغواګي مراس زخته دی د پخندارو په دې چې مو کې متاسفانه یا ولات امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي پانی موږ په پوسو خرو ابیاریم صحیح نه ده د ابیاری سیستم د څه داسې هغه ټول ځمکه موږ تقریبا منځل کیږي یا فرد مثال خصوصا په دې جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دیس پانتی د سیمه کې اوله لایت ډیره مهمه ده هغه اړول کیږي د شیخ قطع کیږي ډیر عوامل شته خو مهمه دا ده یو ډیر مهمه ټکی اداره تنظیمشه کروندګرو ته باغداران ته هم دا وایم چې تاسو هیڅ کله باید کوښونه په باغو کې خوشې نه کړئ تا پرې دې چې په خپل طبي حالات باندې پانی جوړ شي او په ځمکه توی شي کاغذ چې باید دا اوسې چې متاسفانه نه کیږي او د غنمو د مرض په ارتباط کوم خبر چا وکړه زه د سپوسو مال خصوصا دیسی چرگانو سره ډیر استعمالی دا کیدای شي چې دا باعث هم دیسی چې بعضی فنګسی مرزونه غنم وکړي. ښه استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفرو سلفر سره له دې چې یو ښه قارچکش هم ده، هغه د ځمکې اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې چګیي تیزابیت چې لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوی شي. اما مشخص توګه باید همونږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کیږي. تر هغوی چې معلومه نه کړو فکر کوم چې شاید تاثیرات کمی سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید چې داسې خبر هم نه وي دي تخصص په مسلخ په نگانه چې مونږ مثلا لکه دوی چې ویل اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي هغه سیستمیک فنجسایدونه دي. او سیستمیک فنجسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دي چې په اصطلاح د فنجسایدو یا د قارچخشو ده. مونږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري. پس لغه بیا مونږ راسو دې ته خو دلته په افغانستان کې اوس معمول داره خلکو دا راوړي دي او همغه هگزوکونازول چې هغه اخري فنجسایډ استعمالیږي چې دا هم باعث دي ګردي چې بیا را روان کال چې مونږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډېر کم مرض مجبوره چې لکه دا یو انټي بیوټیک دی او شاید چې انسانان استعمالوي مونږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو. نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې د لوبیا هم بعضې امراض لري، بعضی امراض مشکلات لوبیا لري چې هغه چینجي دي. معمولا چینجي ډېر متضرره کوي لوبیا چې هغه ډېر اسانه کنټرولېدای شي خپله په بازار کې پیدا کیږي. اما اسپیر غوږ هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض چې مخکې هغه زمونږ دو ساعته اتل صاحب چې پرې تماس ونیو دا کیدای شي. نو ډېر زیات عوامل شته خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس د یو ښه طرز العمل وي، په اساس د یو څوک چې هغه متخصص ده دغه په اساس استعمال شي. نو بیا دا له وروستو مشکلاتو نه مونږ ډېره مخنیوی کیدای شي.
ډیره زیاته مننه. دا د سپیرغوږي اصطلاح زه هم تصحیح کوم ځکه مخکې د سپیرکۍ او سپیره په نامه دا مرضیات شو خو تاسو یې دقیق تلفظ وښوده چې دا سپیرغوږی دی یا دقیق نوم وښوده. مننه له دې نه. تکل صاحب تاسو که تر اوسه پورې هم راسره یاست نور څه پوښتنې لرئ له عمرخیل صاحب نه؟
و پوښتنې خو داری چې موږ خو دا دوا چې کوم راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو ښه په هغه غټ سندونه اخیستي. نو ډېرې دوایانې بیا صحیح لګېږي په نبات باندې او ډېرې کمې دوایانې بیا پې نه لګېږي. نو موږ له ده څخه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال چې بغیر د شمال هم راغورځي دې ته اوس دا سپین کوټ ورکړو که نه دا سره سپین سره ښایم ځکه چې دا راغورځي همداسې راتویږي د ونې نه چې دا د څه د وجې راتویږي.
عمرخیل صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکې. له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمرخیل صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکا صاحب. زه شپه تاسو کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو، یو تداوی ده او یو په اسلام علاج ده. په دې معنی یعنی په اسلام وقایه ده. په بخښنه سره وقایه ده. مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی یا فیس پنځه فیصده یوریا سپری استعمال دی زمینی غوړ استعمال دی بعض ترکیبي دواګانو امراض و آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي. یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کوای شو د لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېر علتونه کیدای شي چې خپله د ځمکې د غذایي موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري بیا دا کیدای شي چې ونې یا هغه توی شي. اما استعمال د سرو استعمال د سرو چې هماهنګ سره استعمال نه شي لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دي په افغانستان کې وایي تور سره استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي. تر هغه دې چې تور سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده لکه یوریا د فاسفورس او فاسفورس پیچ جګی پیچ جګس مواد غذایي مواد په ښه توګه نه جذبیږي او دا باعث دي ګرځي چې میوې د مونږ توی شي لکه مڼې توی شي. او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري د مڼې وخت کې پسرلی کې او د دوبي په سر کې. پس لږه بیا مونږ وروسته کوشش کوو چې ډېر یوریا استفاده نه کړو چې برادې مونږ ونه کېدای چې د زمي پر اتاک سره متضرره شي خصوصا نموي حالات وروستای نموي حالات چې په اوړي په اخره کې ده مونږ یوریا نه استعمالو. یوریا صرف
پر وخت استعمالو چې ونه تر حتی تللی یا په پسرلی کې یا د دوبی په شروع کې.
مننه کوم له تاسو نه قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر پای څو دقیقې پاتې دي، په دې محدودو دقیقو کې به له خپل میلما هدایت الله عمر خیل نه دوه نور موضوعات هم په لنډه و پښتو چې دواړو ته به هیله ده چې وخت پیدا شي نور اوریدونکي نشو راخیستلی. ستاسو نه مننه کوم. عمر خیل صاحب، د هرزه گیا لری کولو یا غشاوت هم ورته ویل کیږي، دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایئ چې څنګه کیدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی، او په مځکو کې هم، په نورو نباتاتو کې هم؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هرزه گیا اول باید پوه شو چې هرزه گیا کومه ده. هرزه گیا هر گیا ته ویلی شو چې د غاولي فصل یا په اصطلاح د مونږه له غاولي نبات سره، چې فرض مثال که باغي ونه د مونږه غاولي نبات ده، او دا کوم هرزه گیا چې کشنی کیږي دا د مونږه دویمي فصل ده، دا په مونږه هرزه گیا وایو. دلته باید یو شی باید پوه شو چې یو هغه نباتات دي چې د ځمکه مخ پوښي، چې هغه ته مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح، د ځکه مخ په خلکېږي خصوصا په باغو کې. مونږ تاسو باید ډېر کوشش وکړو چې دا ځمکې مونږ تجربه ده. زه خپله مې باغونه چې د ما کوم دي، اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم، چې دا یو ډېر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکې د هرزه گیا هغه گیا ده چې د مونږ له اولین باد سره رقابت کوي. بس په دې معنا چې که چیرې گیا د مونږ له هر نوه گیا شي، هغه له مثلا له 50 سانتي یا له 40 سانتي لوړېږي، او له مونږ نباتات سره یا له مونږ باغو سره رقابت کوي، نو دا ته هرزه گیا وایي. دا باید له بینه لاړه شي. اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکې مخ پوښي، او هغه شکل داسې نه وي چې په اصطلاح ضرر پېښ کړي، هغه مونږ باید له بینه وینه شو. هغه باعث دې ګرځي چې رطوبت جوړ کړي، هغه باعث دې ګرځي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کړي، هغه عضوي امایکروارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي، ژوندي موجودات، هغه باعث دې ګرځي چې په ځمکه کې زیات وي، په دې نو ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي، د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو، لکه فرض مثال د ځمکې تیارول، یا مثال په دې مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو، هغه باید ښه ورستی چې بیا استعمال کو، چې هغه کې تخمونه ډېر زیات دي، یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خشاوه ډېره ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده. اما په نهایتا بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې غته انتخابي دواګان وایي، چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو، یا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه گیا به کنټرول کړو.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب، که لطفا د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب، مخصوصا د افغانستان په جنوب لویدیځ کې، په جنوب کې او په لویدیځو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکالۍ او د اقلیمی بدلون نښې لیدل کیږي، ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپلې سیمې پریښې دي، آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې له مخکې نه په ځینو اقداماتو باندې راکمې شي؟
بالکل تکل صاحب، دا زما همیشه هم دا ویناوي چې کله ته ځم خلکو ته هم دا وینا کوو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډېر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډېر تاثیر لري، هغه اوبه دي، چې اوبه په بدبختانه په ډېرې بېرحمانه توګه په افغانستان کې استعمالېږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډېرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي، تر حال چې هغه ورته بعضن یعنی د سکیری نقصان متورته. نو یو شاید چې ډیر مهمه د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال دی اوبو ده. دویم، نباتات باید موږ په سیمه کې ډیر شي، په هر سیمه کې باید ډیر شي. او بل شاید چې هغه په لویه سطح کې دی، چې حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول دی اوبو په افغانستان کې. یو شی ویلی سم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کمه وده، اما زه ویلی سم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږ د سطحي اوبه دي یا که د مونږ د زیرزمیني اوبه دي، دا باید ډېرې ضرر دی چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمه کې کې، چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده، سیلاونه زخته ډېر راځي، د مونږ په اصطلاح نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بېرحمانه توګه ده. استعمال د اوبو باید کنټرول شي، چې تر هغو چې مونږ اقلیمي کنټرول ته یو په اصطلاح دغه یو ډېر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل، چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې میلمو لتاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده او له هغه اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، ټلیفون یې وکاو، خبرې وکړي، پوښتنې وکړي او له میلمنه معلومات وغوښتل. د ازادۍ رادیو خبرونه دوام لري. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او د ازادۍ رادیو د پاتې اورید د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادۍ رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو